ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ. ಪ್ರಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ಪರವನದ نن د شروع ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې 28 نیټه د پېښور کې وخت شوې ده. د مازیګر شپږ په کابل کې د 15 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې شوې دي. د دې یو ساعت خبري خبرونه وړاندې کوونکی وګمه جالوان
او زم بختور شاه
تاسو ته هرکلی وایو. او په خبرونه کې کوم مهم خبرونه دي په اول کې هم سر ټکی تاسو ته وړاندې کوو.
د تراګرو د مالی مرستو د څار ډله اف اے ٹی ایف به د جمعې په ورځ د پاکستان په اړه خپل فیصله کوي، خو څېړونکي اندېښمن دي دغه فیصله به د پاکستان په ضد وي.
دا خبره د حفظ سعید دا داسې د مثالونه پاکستان کې آرګومنټ چې موږ دلته هلته اکشن اخیستی دی یا دا کوو هغې هغې نیګیټ کوي، هغه شینو خلاف کاونټر کېږي. ګرانه ده چې دوی ته پیل چک ملاو.
د پاکستان افغانستان چارواکي به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري زیاتولو پر سر سبا له اسلام آباد کې غونډه کوي. څېړونکي وایي دواړه هیوادونو لا یو بل ترمنځ باور زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه اغستل پکار دي.
او نن په امریکا کې ګڼ شمېر مظاهرتیانو د سپریم کورټ د هغې فیصلې په ضد مظاهرې کړي چې وایي امریکا ته له ایران، لیبیا، سومالیا، شام او یمن نه د وګړو د راتګ په اړه د ډانلډ ټرمپ لخوا لګېدلې بندیز په ځای دی.
دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو وړاندې کوو. موږ ملګري اوسئ، اول هم پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د تراګرو د مالی مرستو د څار ډله اف اے ٹی ایف په پیرس کې شپږ ورځنۍ غونډه کوي. په دغه غونډه کې به د پاکستان په اړه فیصله د راتلونکي جمعې په ورځ کیږي چې د وړاندې نه په خړ لیست کې شامل پاکستان به په تور لیست کې واچول شي او که د خړ لیست له هم بهر شي. رپورټونه وایي د پاکستان لخوا په دغه غونډه کې د شامل وفد مشر او د پاکستان د خزانه نگراني وزیر ډاکټر اشرت اختر په اف اے ٹی ایف غږ کړی. پاکستان د ترهګرو په ضد په وروستیو کې یو شمیر قوي ګامونه پورته کړي او پکار ده چې پاکستان د اف اے ٹی ایف د خړ لیست نه هم بهر کړی شي. څېړونکو وایي پاکستان د ممبئی ترهګر بریدونو کې تورن حافظ سعید پلویان په انتخاباتو کې برخه اخلي او داسې نه ښکاري چې ګنې د ترهګرو د مالی مرستو رسار دغه ډله به د پاکستان په اړه مثبتې رایې ولري. څېړونکي اندېښمن دي د جمعې په ورځ د اف اے ٹی ایف فیصله به د پاکستان په ضد وي. پاکستان دا وخت د ترهګرو د مالی مرستو په خړ لیست کې اچول شوی دی او که په تور لیست کې واچول شو نو اقتصادي کړکیچ په نور سیوا شي او لبه نړیوال بانک او نورې نړیوالې ادارې قرضونه نه ورکوي.
اخوا د پلازمینې اسلام آباد اسلامیک پوهنتون پروفیسر ډاکټر میراج الحق دیوه ریډیو سره په خبرو کې ویره څرګنده کړې ده چې د پاکستان مالی خساره 6.1% ته رسېدلې او د پاکستان حکومت ته به ګرانه وي چې د مالي مرستو بغیر خپلې دندې وچلوي. نوموړی وایي هیواد کې انتخابات په سر دي او حکومت له به 1.6 میلیارد ډالرو خساره پوره کولو د کوم یو هیواد یا مالی ادارې نه مرستې ترلاسه کول وي. د ډالر په بدل کې د پاکستاني روپۍ قیمت پرېوتی او د تراګرو مالی سرچینو د پیسو غیر قانونه انتقال مخنیوي ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا فشار به د پاکستان کړمې نورې هم سیوا کړي. او د پاکستان افغانستان چارواکي به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري زیاتولو پر سر سبا له په اسلام آباد کې غونډه کوي. دا مهم لیده کاته په داسې حال کېږي چې په وروستیو کې د غونډو کولو وروسته د څېړونکو وینا ده چې تعلقات په ښه ډګر روان شوي، خو دوی دا هم وایي چې د دواړو هیوادونو له یو بل ترمنځ باور زیاتولو لپاره ګامونه هم اغستل پکار دي. د افغانستان لخوا د دغې غونډې مشري افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال بکوي.
او د مومند سیاسي اتحاد جنرال سیکرټری پر راتلونکو انتخاباتو کې د پی ټی آی کاندید ساجد مومند وایي د قومي اسمبلی پخوانی غړی بلال رحمان د مومندو مرستیال کمشنر واصف سعید په مرسته په سیمه کې په انتخابي کمپاین کې ترقیاتي کارونه ترسره کوي. ساجد مومند وی او ډیو سره په خبرو کې ویلي د بلال رحمان لخوا د سولر ټیوب ویلونو سکیمونه روان دي او د بجلی ستنې او ترانسفارمرې ځای په ځای خلکو له ورکول کیږي. د دغې په بدل کې د خلکو نه په راتلونکي الیکشن کې ووټونه غوښتلی کیږي.
او سم د پاکستان افغانستان چارواکي چې سبا له په اسلام آباد کې غونډه کوي د دې په حق لا تاسو ته تفصیل باندې کوو.
تیر ورځ په کابل کې د غیر رسمي خبرو ورسته سبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټریک ټو ډایلاګ په نوم اسلام آباد کې هم دوه ورځنۍ خبرې شروع کیدونکې دي. چېرونکو هیله لري چې دغه شان خبرو په ذریعه د روغې جوړې د عمل لپاره لارې موندلې سي. د افغانستان د امن او روغې جوړې په اړه د امریکا لاړه هم پر پاکستان سخت فشار روان دي. د ډان د ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه په دې اړه پاکستانی چارواکو سره د لیدنو لپاره د امریکا مشره تاسی ایلس ویلز یو ځل بیا په راتلونکو ونې کې به د پاکستان سفر کوي. د امریکا د پاره د جنوبي او منځني آسیایي چارو مشر استاذي ایلس ویلز تیر میاشت کانګرس یو کمیټې ته ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې یو اهم کردار لري. خو امریکایي چارواکي اوس هم پاکستان د هغه تراګرو پټه پناهګاه ګرځوي چې په افغانستان کې عملیات کوي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دی خبرونه سره ملګری یې.
د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ولس غږ کړی دی پراتلونکو انتخاباتو کې دی برخه واخلي. نوموړي دا خبرې اترې د کور کمانډرانو 211 غونډې ته په خپل وینا کې کړې دي. تفصیل په اسلام آباد نه په دغه رپورت کې.
د ایس پی آر د بیان تر مخه کانفرنس کې د سیمې د امنیتی مجموعي صورتحال ترڅنګ د ترهګرۍ ضد رد الفساد د عملیاتو لاندې د ترسره شو کاروایانو جاج اغستل شوی او کانفرنس کې په دې خبره اتفاق شوی چې پاکستان په سیمه کې د امن د قیام لپاره خپل هڅې جاری ساتي. د بیان تر مخه کانفرنس کې د راتلونکو عام انتخاباتو په باب له هم خبرې شوی او د کانفرنس ګډونوال په دې خبره موافقه شوی چې د صفا سوترا انتخاباتو لپاره به د انتخابي کمیټې سره ضروری مرستا ملاتړ کولی شي. په دې موقع د فوج سر لخکر امر کړی چې د کورنۍ سکیورټي او ملکی دفاع څخه د پام ګرځولو پرته د انتخاباتو په انعقاد کې به مکمل مرستا او همکاري کوي. هیواد کې د انتخاباتو په بابله د کور کمانډرانو د کانفرنس دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی چې د هیواد ستر سیاسي ګوند مسلم لیگ نون په امنیتی ادارو راتلونکو انتخاباتو کې د پټ لاسوهنې او د خپل خوښې د کاندیدانو د منتخب کولو تور نه لګوي. خو دفاعي سیلونکي د مسلم لیگ نون د ګوند دغه تورونه ردوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په امریکا کې ګڼ شمېر مظاهرچیانو د سپریم کورټ د هغې پریکړې په غبرګون کې مظاهرې کړې چې وایي امریکا ته له ایران، لیبیا، سومالیا، شام او یمن څخه د وګړو د راتګ په اړه د ډانلډ ټرمپ لخوا لګېدلې بندیز په ځای دی. د امریکا چیف جسټس له خپلو څلورو محافظه کارانو همکارانو سره یو ځای امر کړی چې صدر دغه واک لري چې د ملي امنیت تاندېخلو له امله د بارنوی هیوادونو په وګړو باندې سفری بندیزونه ولګوي. صدر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې له کانګرس د غړو سره د یوې غونډې په وخت د سپریم کورټ د دغه فیصلې ستاینه کړې ده.
د امریکای سپریم کورټ چې د ځینو ملکونو په استوګنو امریکې ته په راتللو د بندیز کومو د صدر ترامپ د فیصلې مرسته کړې ده. په کانګرس کې د پارټۍ غړو هم په دې خفګان ښکاره کړې دي. یو ډیموکرات غړي د صدر ترامپ دې منصوبې له د پیسو ټکو نه ورکولو د قانون مرسته کړې ده. سینټ کې د عدلیې د کمیټې چیرمن ریپبلیکن سینیټر چک کراسلی ویلي دي چې د سپریم کورټ د دې خبرې څرګندونه ده چې صدر ترامپ په قانون چلیږي. خو بل لوري ریپبلیکن سینیټر ټام ټیلس ویلي دي چې امید دی چې راتلونکي وخت کې به دا بندیز لرې کړی شي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د چین په سفر دی چرته چې به نوموړی د چینایي مشرانو سره په سیاسي، سفارتي او پوځي کشالو خبرې اترې کوي. نوموړي دا سفر په داسې وخت پیل کړی چې د امریکا او چین ترمنځ په وروستیو کې اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. نوموړي میټس د چین د دفاع وزیر وای فینګ ته په بیجنګ کې ویلي د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ ښه پوځي تعلقات د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د امریکای د موټر سایکلونو جوړولو په هارلی ډیویډسن نومې کمپنۍ د خپل کاروبار امریکای نه بهر په اوړلو بد رد ویلي دي. د په دې لړ کې خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د موټر سایکلونو دا کمپنۍ د امریکای نه بهر خپل موټر سایکل بالکل جوړ نه کړی. افاد بخنې نړیواله اداره وایي چې دوی پوره شواهد لري چې د میامار 14 پوځي مامورین چې یو پکې د پوځ یو لوړ کړي، چارواکي او کمانډر هم دي د بشر پر ضد داسې جنایتونو کې ککړ دي چې تیر کال اگست راهسې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد پیل کړی شوی. د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
منوریدونکو وایس آف امریکا ډی وی ریډیو ته غوږی، زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه تاسو نیخ په نیغه اوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د ترهګرو د مالی مرستو د څار ډله اف ای ټی اف په پیرس کې شپږ ورځنۍ غونډه کوي، او په دا غونډه کې به دا فیصله کیږي چې د وړاندې نه د ترهګرو د مالی مرستو په خړ لیست کې شامل پاکستان به په تور لیست کې واچي، یو کده دغه خړ لیست نه به هم مروزي. دا فیصله به د جمعې په ورځ باندې کیږي. خو څېړونکي اندېښمن دي چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې یو شمېر تندروه او ترهګر ګرځول شوي ډلې داغې غړي په ښکاره باندې په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي، نو نه ښکاري چې اف ای ټی اف با غنې د پاکستان په حق کې کومه فیصله وکړي. د اسلام آباد نه پی یو تفصیلی رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د روپو غیر قانوني انتقال او ترهګرې لپاره کارولو باندې نظر لرونکي نړیوالې ادارې اف ای ټی اف غونډه په پیرس کې جاری ده. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشر او د خزانه موقتی وزیر شمشاد اختر د پاکستان نوم د تور نومړ نه بچ کولو لپاره هڅه کوي، او د پاکستان پلاوی د تنظیم غړي هیوادونه په دې خبره قانع کولو هڅه کوي چې ګنې پاکستان اړوند حکومتي ادارو د تندرو وډلو مالی سرچینو تړلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي. خو سیاست مداران او سیړونکي وایي چې د لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلو سره تړاو لرونکي لوی شمېره کې کاندیدانو برخه اخیستل د پاکستان د دغې دریز نفي کوي. د اف ای ټی اف لخوا پاکستان ته ورکړل شوې شپږیش نکاتی پلان یا تګلار عملي کولو په ترڅ کې د پاکستان پلاوی خپل رپورټ هم تنظیم ته ورکړی دی، او ملکی او نړیوال مطبوعات د پاکستان د خزانه وزارت د چارواکو د خولې وایي چې دوی تمه لري چې اف ای ټی اف به د پاکستان په دغه ګامونو باندې کانی شي. کسه هم روان کال فروری میاشت کې د اف ای ټی اف تر سره شوې اخیرانه غونډې نړوان دي د پاکستان حکومت د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځولې شوې جماعت الدعوه په ضد کاروایې کړې وي، او حکومت د جماعت الدعوه د سره تړاو لرونکو فلاح انسانیت فاونډیشن نومې سازمان کنټرول په خپل ولکه کې اغسته و. خو د اف ای ټی اف اوسنۍ غونډه په داسې محل کېږي چې راتلونکي جولای میاشت کې پاکستان کې ټاکنې کېدونکې دي، او د حافظ سعید جماعت الدعوه سره تړاو لرونکي ملي مسلم لیگ په دې ټاکنو کې د خپل 300 کاندیدانو د ادریدو پخلی کوي، او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي د سنټ د باندینو چارو کمیټې غړي ستاره ایاز وایي چې په داسې حالاتو کې به پاکستان لپاره نړیوال ورورولي کانې کول ډیر ګران وي.
خو که په کم باندې بین الاقوام کې کم تاسو باندې یو تور پورې کوي او په هغه تاسو ته نقصان رسي، نو هغه خبره دی وخت کې کول نه دی پکار، ځکه چې دی وخت ډېر هغه نازک شانتي صورتحال دی پاکستان ته مخامخ دی، او په هغه کې که مونږ داسې سټپ واخلو چې د هغه بیا مونږ پسې هغه خوله جوړه شي چې وګوره مونږ کومه خبره کوله هغه صحیح ده، نو هغه به مونږ ته ډېره ګرانه شي. نو زما چې کومه خپل زه ګورم هغه دا دی چې په کار نه دي چې مونږه داسې خلکو یا داسې جماعتونه رامخ کې کو چې هغه دې الیکشن چې په کم باندې بار اوبجیکشن کیږي.
د باندینو چارو سیړنکار ډاکټر اجاز خټک نظر لري چې غلط یا صحیح بل خبره ده. خو دې زیاتوي چې ډیره ګران لګي چې ګنې د اف ای ټی اف په دغه غونډه کې به د پاکستان نوم د خړلس نه وځي.
یعنی اوورال خبره دا ده چې کوم انتها پسندی دلته روانه ده هغه مخنیوی څومره کوي پاکستان، او دی هغه د فنډینګ او ته پیسي څنګه دغه کیږي چې پاکستان سټیټ هغه رکاول دی پاره سو اقدامات اخلي سره دی کونه دی. نو هغه دا خبره دا د حفظ سعید دا داسې مثالونه به هغه د پاکستان د ارګومنت چې موږ دلته یا هلته اکشن ایستی دی یا دا کو هغې هغې نیګیټ کوي هغه شینو خلاف کاونټر کېږي. نو ما ځکه زه دا وایم چې ګرانه ده چې دوی ته کلین چیټ ملاو شي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس دغه غونډه د رواني اونۍ څلېرویشتمې نیټې نه پیل شوې ده او اټکل کیږي چې غونډه به د پاکستان په اړه فیصله د راتلونکي جمعې پر وس کوي. او څېړونکي یره لري که د پاکستان نوم د ترهګرو ملاتړي هیوادونو یا تور نوموړ کې واچولې شو نو سیاسي او معاشي اړیګړې ښکار هیواد د لویو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا دیو خبرونه ده. قدر منوریدونکو په اسلام آباد کې اسلامیک یونیورسيټي پروفیسور ډاکټر میراج الحق دیوی سره په خبرو کې ویره سرګنده کړې ده چې د پاکستان مالی خساره 6.1% ته رسیدلې او د پاکستان حکومت ته به ګرانه وي چې د مالی مرستو بغیر خپلې دندې وچلوي. په دې حقله تفصیلي خبرې کړې دي ریاض حسین د دوی سره. نو دغه مرکې ته به وښو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کال 2013 مالیاتي خساره خطرناک حد پورې زیاته شوې ده او اقتصادي ماهرین وایي پاکستان به اونکړي شي چې روان کال خپل ترقیاتي هدفونه ترلاسه کړي. او دا چې که صورتحال هم داسې روان وي نو د پاکستان سره بل لار نشته چې د مالیاتي ادارو نه قرضې واخلي. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي پاکستان ته به روان کال په ترقیاتي هدفونو ترلاسه کولو کې مشکلات راوړاندې شي.
مالیاتی خسارہ دا ہم کم کی او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم اول چی دینو دا یو ډیر غټ چیلنج دی. کم چې گورنمنٹ پدی بجٹ کې کم ٹارگیٹ سو خود یو در روان مالیاتی کال دا پارا بډیر گران شي چې هغه ټارگیٹ چاغه دیو اچیو کړی شي.
د دین وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت کې ملکی مالیاتي خساره د قومي آمدنۍ 0% ته رسیدلې وه او روان مالی کال 2013 په قومي بجټ کې مرکزی حکومت د مالیاتي خسارې هدف 15.5% ایښودې وو خو دغه خساره په موجوده وخت کې 6.1% ته رسیدلې ده. اگر چې په موجوده وخت کې ګرانی 15% ته راکوزه شوې ده خو بیا هم مالیاتي او تجارتي خساره مخ په وړاندې دي. میراج الحق وایي هم د دې له کبله روپۍ د فشار ښکار کیږي او د قرضو حجم به نور هم زیات شي.
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپیسٹ چکم برس پر ورځ باندې سیوا کیږي نو کدا دا شل سیوا کیږي نو فارن ایکسچینج ریزرو باندې باندې ډیر غټ پریشر راځي او کله چې فارن ایکسچینج ریزرو باندې پریشر راځي نو هغه سره بعد د پاکستان کرنسی نور هم ڈی ویلیویشن طرف ته روپی قدر به کمیږي وخت په وخت سره چې یو بل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپیسٹ پر نورم سیوا کیږي او کو پرک ایکسپورٹ کی گروتھ رانی شي دا غي د وجنه. او دویمه بدای چې کم زمنګا ڈیٹ ته هغه کو ډومیسټک ڈیٹ ته هغه ایکسٹرنل ڈیٹ ته دا غي کې به هم اضافه کیږي.
د پاکستان دننه دا وخت کرنٹ اکاؤنٹ خساره 14 بلین ډالر ترسیدلی دا چې د ملکی قومي آمدنۍ 6% خودلی کیږي. غیر ملکی زر مبادله ذخیره په کمیدو ده او د قرضو بوج ورځ په ورځ زیاتیږي. میراج الحق وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې ګڼ شمیر پروژې هم شروع کړې شوې وي خو په هغه کې څه د توانایي منسوبې تړلې شوې دي.
چاینا گورنمنٹ سره ډیر زیات پروجیکټ پرایویټ سیکټر سره هم ایم او یو او دا شانته ډیر زیات اګریمنٹ ساين کړی شو نو پارک خو سو انیشیټ شو تبانه کار روان دی. کم چې ټارګټ خو دل شي او څومره ایکسپیکټیشن هغه پر مختګ ول کړی شو کم چې پکارو.
دا وخت په پاکستان کې عام انتخاباتو لوجی په خرچو کې اضافه کیږي او پراتونکو وخت کې د نوي حکومت د پاره به مالیاتي او تجارتي خساره غټ چیلنجونه مخ ته راشي. دوی وایي ک مالیاتي خساره مخ په وړاندې دي نو پاکستان به ضرور د مالیاتي ادارو نه قرضی اخلي
پرس کا مالیاتی خساره هم دا سچویشن چې دا 6% اف جی ڈی پی پوری او دا مخ په وړاندې باندې زی دې کې نور میزه پکېږي او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې دې ورس فورس باندې سیوا کیږي نو ډیفینیټلی اور روان حکومت باندې با ډیر غټ پریشر دی فارن ایکسچینج ریزرو زمون سره دا وس پاغي باندې الډی پریشر دی او هغه وخت په وخت باندې کمی طرف سره روان ده ما په خیر سره کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دای نو دا به هم قرضو طرف ته زی
یو اړخ تک پاکستان د بهرنی قرضو د واپسې بندوبست هم کوي خو بل خوا د چین نه راتلونکي 2.5 اربع ډالر د سرمایه کاری واده هم سرته نه رسولی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
ونه دا قدر منابیدون کو د پاکستان افغانستان چارواکي و د دوانو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري زیاتولو پر سر سبا له په اسلام آباد کې غونډه کوي. دا مهم لید کاتب په داسې حال کې چې په وروستیو کې د غونډو کولو وروسته د سیړونکو وینا ده چې تعلقات په ښه ډګر روان شوي دي خو دوی زیاتوي چې دواړو هیوادونو له یو بل ترمنځ باور زیاتولو لپاره ګامونه اغستل پکار دي. نور تفصیل لري رابعه پیر.
د افغانستان د روغې جوړې او د امن عمل دپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په رسمي او غیر رسمي کچه د خبرو اترو لړۍ د څه مودې راهیسې روانه ده او په کشني اختر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربندۍ وروسته د دغه روغې جوړې په اړه خورا هیلې رابرسېرې سوې دي. تېره ورځ په کابل کې د غیر رسمي خبرو وروسته سبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټریک ټو ډایلاګ په نوم اسلام آباد کې هم دوه ورځنۍ خبرې شروع کېدونکې دي. چېړونکي هیله لري چې دغه شان خبرو په ذریعه د روغې جوړې د عمل دپاره لاره موندلی سي. بریګیډیر محمد سعد د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي بریګیډیر محمد سعد وایي چې د ټریک ټو خبرو ته د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ملاتړ ترلاسه دي. بل پلوتا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ډاکټر ملیحا لودی پر افغانستان او په نړیوالي فرورلوي شخ کړی دی چې د افغانستان روغې جوړې په اړه اوسنی پرمختګ د موقع څخه په کار دی ګټه ترلاسه کړی سي چې جنگ زپلی هیواد پایدار امن ته وده ورکولو کې مرسته ترلاسه سي. د افغانستان د امن او روغې جوړې په اړه د امریکا لاړه هم پر پاکستان سخت فشار روان دي. د ډان د ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه په دې اړه پاکستانی چارواکو سره د لیدنو د پاره د امریکا مشره استاسي ایلس ویلز یو ځل بیا په راتلونکو ونې کې به د پاکستان سفر کوي. د امریکا د پاره د جنوبي او منځني آسیایي چارو مشره استاسي ایلس ویلز تیر میاشت کانګرس یو کمیټې ته ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې یو اهم کردار لري. خو امریکایي چارواکي اوس هم پاکستان د هغه تراګرو پټه پناهګاه ګرځوي چې په افغانستان کې عملیات کوي او د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې د دغه تراګرو په ضد عملیات وکړی سي. په تیرو ورځو کې امریکا په سفر تللې یو پاکستانی ډلې سره خبرو کې هم پاکستان ته دا پیغام ورکړی سوې دي چې د تجارت ته ودې لپاره به پاکستان ته د تراګري بیخوهنه کول وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @VOADIVA.
امریکا د ریډیو د سنچ تاسو د رابیا پیر په ریپورت کې واوریدل د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ خبر اترې د ټریک 2 ډایلاګز په نامه باندې سبا لپاره اسلام آباد کې شروع کیږي. کمی هلی دی، کمی کم امیدونه دي د دای خبرو اترو نه سمره به د دواړو هیوادونو چارواکي وکړای شي چې په دغه سیمه کې یو تلپاتې امن تلار یا واری کې د ډیور ډیو همکار بیروس خان صاحب سټوډیو ته راغلی دونه په څېړنه اخلو. په خیر بیروس صاحب،
ډیر مننه.
بیروس صاحب، پاکستان او افغانستان چې سبا له دغه خبرې اترې د ټریک 2 ډایلاګ په نوم باندې شروع کوي، څه هیلې دي تاسو غنئ چې څه لاس ته راوړنه به وکړي؟
نو موږ پرې خبرونه کې وامرې په دې د زمونږ کوم رپورټ راغلی اسلام آباد نه سړنکارانو پکې خبرې وکړي. خو ټریک 2 شو یا دا بک ډور ډیپلوماسي چې بک چینل هغه ډیپلوماسي چې وي، د دې معنی دی چې د دوه هیوادونو په منځ کې پر رسمي توګه باندې یا د حکومت په کچه باندې تعلقات دومره ښه نه دي، او هغه تعلقاتو لپاره یو لاره هوارول دي. که د هندوستان سره موږ د دې دغه تاریخ وګورو، ریکارډ وګورو، نو داسې څه ډېر لاسته راوړنې په دې کې نشته. داسې ډېر څه حالات دي نه دي برابر کړي. سیواله دینه چېرته یو زورور بادشاهي، مثال په طور د پاکستان یو ډکټیټری امیر لکه ضیاء الحق، او هغه د کرکټ ډیپلوماسي شروع کی. مثال دغه شانتي پسې مشرف رالو، هغه په ځان خپل بل هغه شروع کړه. نو دغه خو بل شی دی، او هغه کار خبر هم دا چې اختیار واک چې کومه دی هغه د پاکستان د پاو سره دی. بیک ډور ډیپلوماسي شوا یا چینل ډیپلوماسي شوا یا ټریک 2 دا چې کومه شوا، خبرې د چا سره کیږي، چا چا په منځ کې کیږي، دا مهم هغه دی په دې کې نقطه ده. بل دا چې د په افغانستان کې چې په دې اختر په موقع باندې دا کوم وربند یا ډزبندي وشوه، او هغې کوم د افغانانو د خپل منځي هغه یعنی خواهش د سولې دپاره او د امن دپاره رامنځته کړه، هغې دنیا حیرانه کړه. طالب خو ته اوس په شا شوی دی، طالب اوس په ستومانه به م وي چې یاره دا څه وکړه، ځکه چې اولس طالب ته زیاتره وویل چې وروره ته راشه، زمونږ په خپل داستا وطن دی، په زمونږ سره کښېنه، دغه خپل خارونه دي په دې کې وګرځه، ټوپک تم راوړه دی، پروا نه کوي که نه. نو او د خلکو دغه غبرګون هم ولیده، د خلکو مینه هم ولیده، د خلکو هغه هرکلی هم ولیده. خو اوس چې کومه دی، لکه تېرو ورځو کې زلمی خلیلزاد یو ټویټ کړی و، په هغې کې هغه ویلو چې پاکستان طالبانو ته ویلي دي چې خبرو ته کښېنه، خبرې وکوي، خو سوله به نه کوئ. نو دغه دغه یو پرېکړې هغه د خبره ده چې کړې ده، دی کې بیا څومره دننه حقیقت څونه دی یا څومره د خپل هغه دی خیال دی. خو البته دا ده چې یعنی د ولسمشر اشرف غني چې کومه خبره کړې ده هغه دا ده مهمه په دې ده، هغه وایي چې موږ اګریمنټس خو وکړل دواړه خواوې په لویه کچه باندې سره، د پاکستان د پوځ مشر شو، بیا د افغانستان ولسمشر شو، دا په دومره کچه باندې خبرې اترې وشوې. نو هغه ویل چې اوس په کاغذ خو موږ اګریمنټ وکړل، وزنامه وکړه، خو دا عمل ته راګوزول دي. نو دغه یو طریقه ده، دا ټریک 2 خبرې به روانې، لکه دا به تاثر نه ورکول کېږي چې دواړه ملکونه یو بل سره خبرې نه کوي، خو معنی به دای چې او خبرې کوي خو په داسې کچه باندې هم نه کوي چې هغه به نتیجې ورکوي.
بیروس خان صاحب، د فضل الله ملا د وجل کېدو وروسته تاسو څه ګڼئ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومه بې باوري وه د هغې په کچه کې څه کمی راغلی دی؟ وایه ګنې د پاکستان په ټون کې، په لهجه کې څه بدلون تاسو وینئ؟
نو دغه مونږ ور په ور ویلم دي، بیا وایو چې افغانستان د دې غټه غوښتنه دغه وه چې فضل الله هلته دی، هغه فضل الله هلته کې خلک هغوی ته د افغان حکومت مرسته ده، هغه په افغانستان کې خپلې اډې لري او راځي په پاکستان کې عملیات کوي. د افغانستان حکومت د امریکا د ډرون په ملاتړ یا په مرسته باندې هغه سره د خپلو ملګرو د منځه وړلی، خو د پاکستان نه چې کومې غوښتنې که د امریکا دي او که د افغانستان دي، هغې ته ځواب ویل چې دي دغه به اوس پاکستان وایي. په دې کې لکه دا اوس د اف اے ٹی ایف دا میټینګ چې روان دی، په دې کې هم په پاکستان باندې څومره لوی فشار دی او پاکستان څومره لوی نقصان کوي د خپل،
بالکل،
ځکه چې د پاکستان اقتصاد خو د نش برابر دی، ملکونه دومره لوی آرمی فوج چې لري د هغې دپاره غټ اقتصاد پکار دی. اقتصاد د پاکستان ورځ ته ورځه په خرابېدو دی د دنیا نه تقریبا تقریبا اقتصادي د نش برابر شوی دی. نو د حقانی د ډلې غوښتنه د طالبانو د شورا دغه شانتي د په هند کې چې کومې ډلې جنګیږي په دغه ملک کې دننه دي په انتخابونو ته ولاړ دي دا ټولې ډلې د یو این او د امریکا په دغه تور لیستونو کې دي دغه پاکستان لاسنه دي کړی. نو درې دغه ته راتلل مې غوښته چې پاکستان له دغه ګامونه نه دي پورته کړي او دغه غوښتنې لا روانې
دي. ډېره مننه بیروس خان صاحب.
مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے منابلی دن خود واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبرون اللہ ہم دوام لری مونگ سے عمل گری اسی یوار بیاس ناسو پام را گرزو مہم و خبرونو سر ٹکو تا
د ترګرو د مالی مرستو د څار ډله اف ای ټی اف بعد د جمعې په ورځ د پاکستان په اړه فیصله کوي. خو څېړونکي اندېښمن دي دغه فیصله به د پاکستان په ضد وي.
دا خبره د حفظ سعید دا داسې د مثالونه پاکستان کې آرګومنټ چې مونږ دلته یا هلته ایکشن ایسته دی یا دا کوو هغې هغې نیګیټ کوي هغه شینو خلاف کاونټر کېږي. ګرانه ده چې دوی تکلیف چې ملاو
د پاکستان افغانستان چارواکي به د دوانو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري زیاتولو پر سر سواله په اسلام آباد کې غونډه کوي. څېړونکي وایي دوانو هیوادونو لا یو بل ترمنځ باور زیاتولو لپاره ګامونه اغستل پکار دي.
د افغانستان د امن او روغې جوړې په اړه د امریکا لاړه هم پر پاکستان سخت فشار روان دي. د امریکا مشره استاسي ایلس ویلز یو ځل بیا په راتلونکي ونې کې به د پاکستان سفر کوي.
او د سپریم کورټ لخوا د صدر ټرمپ په یو شمیر اسلامي هیوادونو د بندیز د ملاتړ په غبرګون کې په امریکا کې ګڼ شمیر خلکو احتجاجي مظاهره کړې.
اوس هم روانې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د ترګرو د مالی مرستو د څار ډله اف ای ټی اف په پیرس کې شپږ ورځنۍ غونډه کوي. په دا غونډه کې به د پاکستان په اړه فیصله د جمعې په ورځ باندې کیږي چې د وړاندې نه په خړ لیست کې پروت پاکستان به په تور لیست کې واچول شي او که د خړ لیست نه به هم وستل شي. رپورټونه وایي د پاکستان لخوا په دغه غونډه کې د شامل وفد مشر او د خزانه نگرانی وزیر ډاکټر اشرت اختر په اف ای ټی اف غږ کړی. پاکستان د ترهګرو په ضد په وروستیو کې یو شمیر قوي ګامونه پورته کړي او پکار ده چې پاکستان د اف ای ټی اف د خړ لیست نه هم وستل شي. اوسیدونکي وایي پاکستان کې د ممبئی ترهګر بریدونو کې تورن حافظ سعید پلویان په انتخاباتو کې په ښکارا برخه اخلي او داسې نه ښکاري چې ګنې د ترهګرو د مالی مرستو د سار دغه ډله به د پاکستان په اړه مثبت رای ولري. اوسیدونکي اندېښمن دي د جمعې په ورځ د اف ای ټی اف فیصله به د پاکستان په ضد راځي.
او د پاکستان افغانستان چارواکي به د دوانو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري زیاتولو پر سر سواله په اسلام آباد کې غونډه کوي. دا مهم لیدو کاتب په داسې حال کې چې په وروستیو کې د غونډو کولو وروسته د سیرونکو وینا ده چې تعلقات په ښه ډګر روان شوي دي. خو دوی دا هم زیاتوي چې دوانو هیوادونو له یو بل ترمنځ باور زیاتولو لپاره ګامونه اغستل پکار دي. د افغانستان لخوا د دغې غونډې مشري به افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال کوي.
نن په امریکا کې ګڼ شمېر مظاهره چانو د سپریم کورټ د هغې پریکړې په غبرګون کې مظاهرې کړي دي چې وایي امریکا ته له ایران، لیبیا، سومالیا، شام او یمن نه د وګړو د راتګ په اړه د ډانلډ ټرمپ لخوا لګېدلې بندیز په ځای دی. د امریکا چیف جسټس له خپلو څلورو ججانو سره په یو ځای امر کړی چې صدر دا واک لري چې د ملي امنیت د اندېښنو له امله د بارنیو هیوادونو په وګړو سفري بندیزونه ولګوي. صدر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې له کانګرس د غړو سره د یوې غونډې په وخت د سپریم کورټ د دغې فیصلې ستاینه کړې ده.
او د امریکای سپریم کورٹ چې د زینو ملکونو پاستوګنو امریکای ته پراتلو د بندیز لګولو د صدر ترامپ د فیصلې کوم رسته کړي د کانګرس کې د پټې غړو هم په دې خفقان کار کړي. یو ډیموکرات غړي د صدر ترامپ د منسوبۍ له پیسو ټکونه ورکولو د قانون مرسته کړې ده. سینټ کې د عدلي د کمیټې چیرمن ریپبلیکن سینیټر چاک راسلی ویلي دي چې د سپریم کورټ د خبرې څرګندونه ده چې صدر ترامپ په قانون چلیږي.
د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د چین په سفر دی چرته چې به نوموړی د چینایي مشرانو سره په سیاسي سفارتي او پوځي کشالو خبرې اترې کوي. نوموړي د چین د دفاع وزیر وای فینګ ته په بیجنګ کې ویلي د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ ښه پوځي تعلقات د دواړو هیوادونو د اولسونو په ګټه دي. نوموړی دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او چین ترمنځ په ورستیو کې اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي.
د امریکای صدر ترامپ د موټر سایکلونو جوړولو په هارلی ډیویډسن نومې کمپنۍ د خپل کاروبار امریکې نه بهر په وړلو بدرد ویلي دي. د په دې لړ کې خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د موټر سایکلونو د کمپنۍ د امریکې نه بهر خپل موټر سایکل بالکل جوړې نه کړي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه تاسو نیخ پنیغه اوری. د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په ولس باندې غږ کړی دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه واخلي. نو موړي ویلي دا د پوز ملی یا قومي ډیوټي دا فرض دی چې دغه انتخاباتو کې خپل ڈیوٹیو کی او دا خبر یقینی کی چې په انتخاباتو کې څه قسمه درغلی و نشي او کما بدامنی و نشي. نوموړي دا خبرې اترې د کور کمانډرانو 211 غونډې ته په وینا کې کړې دي. نور تفصیل په د اسلام آباد نه په دغه رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې تر سره شوې د کور کمانډرانو په غونډه کې د سیمې په امنیتی مجموعي صورتحال غور شوې او ویلي دي چې فوج به په سیمه کې د امنیت لپاره خپل هڅې جاری ساتي. د پاکستان د فوج د عام اړیکو د سانګې لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوج د سر لخکر د جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د شورو په ورځ د کور کمانډرانو غونډه وشوه. د ایس پی آر د بیان تر مخه کانفرنس کې د سیمې د امنیتی مجموعي صورتحال ترسنګ د ترهګرۍ ضد د رد الفساد د عملیاتو لاندې د ترسره شو کاروایانو جاج اغستل شوی او کانفرنس کې په دې خبره اتفاق شوی چې پاکستان به سیمه کې د امن د قیام لپاره خپل هڅې جاری ساتي. د بیان تر مخه کانفرنس کې د راتلونکو عام انتخاباتو په باب له هم خبرې شوی او د کانفرنس ګډونوال په دې خبره موافقه شوی چې د صفا سوترا انتخاباتو لپاره به د انتخابي کمیشن سره ضروري مرسته ملاتړ کولی شي. په دې موقع د فوج سر لخکر امر کړی چې د کورنۍ سکیورټي او ملکی دفاع څخه د پام ګرځولو پرته د انتخاباتو په انعقاد کې به مکمل مرسته او همکاري کوي. پاکستان کې به عام ټولټاکنې د جولای په 25مه نیټه کیږي او په دې حق له د دفاع د وزارت نه د 3.5 لک پوځیانو خدمات غوښتل شوی او د دفاع وزارت د دې منځوري ورکړې ده. مطبوعات وایي چې د دفاع وزارت د درې واړه وسلبند ځواکونو ریټایرډ پوځیان د انتخاباتو دوران د ډیوټي لپاره هم غوښتل دي. سرګند دی وی چې د عام انتخاباتو لپاره د بیلټ پیپرو د چپای او د ترسیل د سار ذمہواری به هم پوسټ سپارل شي او ویل کیږي چې د فوز ځوانان به د جون په 20مه نیټه د پرنټینګ پریس د ساتنې دندا سمبال کړي. هیواد کې د انتخاباتو په باب له د کور کمانډرانو د کانفرنس دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی چې د هیواد ستر سیاسي ګوند مسلم لیگ نن په امنیتی ادارو راتلونکو انتخاباتو کې د پټ لاسوهنې او د خپل خوخي د کاندیدانو د منتخب کولو تور نه لګوي. خو دفاعي سیلونکو د مسلم لیگ نن د ګوند دغه تورونه ردوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voa دیوا باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي استوديو نه تاسو زموږ یو ساته خبري خبرونه ته غوږی. موږ ملګری اوسې یو سم د امریکای سپریم کورټ لخوا چې د زینو ملکونو پاستوګنو امریکای ته پلاتلو د بندیز لګولو د صدر ترامپ د فیصلې کولو مرسته کړی ده. په دغه لړ کې ستر احتجاجونه چې دي هغه د ملک په مختلفو برخو کې روان دي. د دې ترڅنګ د کانګرس غړو هم خپل رد عمل ښودل دي. د ټول تفصیل لري د وایس اف امریکا خبريال پر رپورت کې مجاهد جواد.
لارونکوونکو د امریکا د ستري محکمې د هغې پریکړې په خبرګون کې خپل غږ پورته کړ چې وایي امریکا ته له ایران، لیبیا، سومالیا، سوری او یمن څخه د وګړو د راتګ په اړه د ډونالد ترامپ لخوا لګیدلې بندیز پر ځای دی. د امریکا لوی قاضي جان رابرټس له خپلو څلورو محافظه کارو همکارانو سره یو ځای حکم وکړ چې ولسمشران دا واک لري چې د ملي امنیت د اندېښنو له امله د بهرنیو هیوادونو په وګړو باندې سفري محدودیت ولګوي. ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې له وکیلانو سره د یوې غونډې پر وخت د سترې محکمې د دغه پریکړې په اړه خوښي څرګنده کړه.
دا زموږ د اساسي قانون لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. موږ باید سخت چلند وکړو او موږ باید خوندي او په امن کې ووسو. لږ تر لږه دا خو باید وکړو چې د هغو خلکو سمه پیژندنه وشي څوک چې زموږ هیواد ته راځي.
د امریکا د فدرال محکمو تیرې پریکړې چې د سفری بندیز په پخوانیو بڼو وي کوم چې د ولسمشر ترامپ لخوا د کار په لومړۍ اونۍ کې پرې لاسلیک شوی و رد کړای شوی دي. په هر صورت د سترې محکمې دغه نوې پریکړه د ترامپ د ادارې لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کیږي چې د تیرو 14 میاشتو راهیسې پرې حقوقي جګړې روانې وي او د ترامپ د کډوالو د پالیسۍ او د کمپاین یوه برخه وه. Trump the whole campaign par mahal weli wa
Donald J Trump is calling for a total and complete shutdown.
Donald J Trump gwaadi chi America ta da musalmanano paratak mukammal bandez wa lagawal shi.
مخالفین وایي دغه بندیز د مسلمانانو پر وړاندې یو تبعیض دی. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا یا امریکن اسلامیک ریلیشن کونسل د سترې محکمې پر دغه پریکړې نیوکه وکړي. د دغه شورا مشر نهاد اواد وویل
They are ruining our legacy as a nation, but we are the people and we the people.
دا د یو ملت په توګه زمونږ قانونیت ته ضرر رسوي. خو مونږ ملت یو او ملت د سیاسي پوهاوی پرانا کې ورستۍ خبره کوي چې څه ډول په دې برخه کې بدلون راشي. په داسې حال کې چې مونږ ډیر زیات خفایو خو مونږ اوس هم هیله لرو چې مونږ به لنور امریکایانو سره په ګډه پاغه مفکوري کار وکړو چې دا هیواد پرې جوړ شوی دی.
های کورټ اجازه ورکړې و چې دغه بندیز په تیر ډیسمبر کې عملی شي او لامل یې د 15 مسلمانو هیوادونو شمالي کوریا او وینزویلا څخه په مسافرو سفری محدودیتونه ولګیږي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. تاسو وخت وخت په رپورټونو کې اورئ چې پاکستان د خبريالانو لپاره یو سخت هیواد دی او په دغه هیواد کې د خیال په ازادۍ باندې یو شمیر قدغنونه لګی. څېړونکو وایي په پاکستان کې یو شمیر د ټي وی چینلونه دي چې هغه پروګرامونه کوي خو وایي چې میډیا پکې آزاد نه ده او کم خبرونه کم رپورټونه چې د پاکستان ریاست نه غواړي هغه نشي چلی دی. په دې باندې د وایس اف امریکا د خبريالې عائشه تنظیم یو رپورټ تاسو ته ماوشتري وړاندې کوي.
کله چې خبریاله ماروی سرمد تیرونه د رخصتیو تیرولو وروسته خپل کور ته واپس راغه نو کوری ګډوډ وو ټول سامان خور ورو د هغې خیال شو چې جوړې په کور کې غلا شوې ده. خو بیا یو کتل چې قیمتي سامان لکه کالی پتره، ګړې او داسې نور په کور کې پراته دي. خو په کور کې موجود د هغې دوه لپټاپ، کمپیوټرې، یو فون او ځنی سفری دستاویزات غیب شوي وو. دا دریم ځل دی چې د ماروی په کور کې داسې چلو شو.
ہیومن رائٹس کی کیسز کی فائلز ہیں، بشری حقوق پاڑا زما لیپ ٹاپس کی موجود ٹول فائل نے چیک کر دی اور یہ واضح ہاغ لیپ ٹاپ سے اڑی دی چپا کی تازہ معلومات ہمدا رنگا دوی زما وائس ریکارڈر یا دا آواز ریکارڈ کول آلات ہم جاچ پڑتال کر دی تاکم کس مغلا کرو کہ آواز یہ پدی سامان کی دلچسپی وا.
ماروی سرمت پا پاکستانی پوز او تندر وڈلو باندے تنقید کولو لپارا پیجندلی کی گی. دا پاکستان دا بشری حقوق آزاد کمیشن تر مخا هر هغه څوک چې نن سبا پر ریاست ټکونه کوي د امنیتی ادارو لخوا پنخه کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د یوې مودې راهیسې خبریالان د ریاستی او غیر ریاستی عناصرو لخوا زورولي کیږي، خو تیر کال راهیسې په دې کې ډیر زیاتوالی راغلی. د بشري مرستو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان باندې خپل وروستی رپورټ کې ښکاره کړل چې پاکستان کې په جار باندې خبریالان او د بشري حقوقو فعالین زورولي کیږي، دڑکی ورت ور کولی کیگی، بریدو نہ پیتر سر کیگی او تر دی چی پزور بے درک کولی کیگی. اخبارون لپارا لکھن کی گلا کوی چی د دوی اداری سنسر کیگی. نو پاکستان د انگریزی ژبی و تلی اخبار ڈان پر استے یو کی یو خبر چاپ کھڑے وو چی پکی گلا کھڑے وا چی حکومتی چارواکو اخبار خرسون کو ته دڑکی ور کڑی او د حیوات پ یوش میر برخو کی د اخبار ویش پلار کی خندونا چولی. اخوا د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور په ځنی خبري اعلان او تور لګولي چې د هیواد مخالف عناصر په لاس کې لوبيږي.
لیکن پھر اپ یہ جہاں پہ بلینک چھوڑا ہوا ہے
دوی پخپل نمونه هغه ټویټونه بیا ری ټویټ کوي یا تاییدوي چې د هیواد خلاف دي.
د خبري اعلانو پر ضد فشار تر دې حد سیوا شوی چې پروستیو کې د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکو کې وډلې لخوا تر سره شوی سروې نه معلومه شوې ده چې 80% خبري اعلان د خبر لیکلو په وخت د ډیر احتیاط نه کار اخلي. د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکو کې غوښتنه کوي چې د خبري اعلانو زوروبل دې بند کړي شي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاورې پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
او پروگرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
پاکستان کې عام انتخابات د روان کال په 25 جولای کې دل ټاکل شوې دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د مومند ضلع د سیاسي اتحاد غړو تور لګولې دي چې د سیمې انتظامیه د یو آزاد کاندید په ملاتړ کولو د انتخاباتو نړوان دي د درغلي کولو هڅه کوي. په دغه حق له د پولیټیکل انتظامیه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې دوی ته د الیکشن کمیشن لخوا کوم ځمواریانه سپارل شوې دي هغه په سمه توګه تر سره کوي او چې څوک هم په دې اړه کوم شکایت لري نو کولی شي چې الیکشن کمیشن ته خپل شکایت چې دی هغه جمع کړي. په دې لړ کې یو تفصیلی رپورټ تیار کړ دی زمګه خبريال ارشد مومند.
د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او راتلونکو انتخاباتو کې کاندید ساجد مومند وای د پخوانی قومي اسمبلی غړي بلال الرحمن د مومندو ډیپټي کمشنر واسيب سيد په مرسته ترقيتي کارونه کوي. د مومندو سیاسي اتحاد لخوا نن د چهارشنبه په ورځ د پېښور پریس کلب کې پریس کانفرنس هم شوه دی او د ډي سي د بدلولو غوښتنه کړې ده. د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري ساجد مومند وویل
خدای چې کوم شي کیږي دا فری فال ریګینګ دی امنګ انتظامی ته ډیر د دې لپاره مې ریشر دا چې موږ تاسو شاپ کې تیر ورځې یو کول کی چې کوم د شمسو گاډی نیول شو دي نو موږ دا د ټول شي چې ګډونو مشترکه مطالبه ده چې را د ډی سي چې کوم د دې ترانسفر کړی شي چې شفاف الیکشن دلته وشي.
په دغه اړه مو د پخواني مینه بلال الرحمن سره د بیا به رابطې کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو چې په دغه اړه نظر معلوم کړو. د پولیټیکل انتظامیا یو چارواکي د نوم نه خوولو په شرط وویل چې دوی ته کوم الیکشن ذمہواري سپارل شوی دي هغه په سمه توګه ترسره کوي، او چې څوک هم شکایت لري کولی شي چې الیکشن کمیشن ته خپل شکایت جمع کړي. په راتلونکي انتخاباتو کې یو بل کاندید نثار مومن وایي د ډي سي پر ضد یې الیکشن کمیشن او نورو متعلقه ادارو ته خواستونه کړي دي، او که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو مجبورن به په ګډه د راتلونکي انتخاباتو نه بایکاټ وکړي.
سلورم تاریخ شپږمې میاشتې اسلام آباد الیکشن کمیشن ته مونږ یو اپلیکیشن لیږلو، مونږ مظاهری هم کړي دي الیکشن کمیشن مخکې، خو زمونږ مسئلې مونږ ته اوسه پورې چا هېڅ امداد نه دی راکړی. نو بیا به زمونږ دغه موجوده پارټۍ په دې مجبوره وي چې مونږ د الیکشن بایکاټ اعلان وکړو.
پاکستان کې هم انتخابات په 15 جولای ټاکل شوې دي. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر قبایلی سیمې چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځېدلي، هلته هم د باجوړ نه تر وزیرستان پورې د انتخابي کمپاین هلې ځلې په توندۍ سره روانې دي. د سیاسي ګوندونو علاوه په یادو سیمو کې ډېر کاندیدان په آزاد حیثیت باندې په انتخاباتو کې برخه اخلي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویبپاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
منورجنکو دا وایس آف امریکا دی ویډیو دی. په ملګرو ملتونو کې د روس استازي ویلي دی په افغانستان کې داعش د دغه سیمې لپاره یو لوی خطر دی، خو افغان حکومتي استازي دغه ردوي. تفصیل په د وایس آف امریکا په یو رپورت کې د دی ویډیو همکار فواد لامین اورو.
د افغانستان پوځ د داعش جنگلیو د شمیر په اړه د روسیې د چارواکو روسي څرګندونې رد کړې او هغه یې بې اساسه وبللې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نیبن زیا چې پرون یې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غونډې مشري کوله، په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو له امله اندېښنه وښوده او افغانستان یې وهڅاوه چې د داعش مخه دې ونیسي. نبنزیا داوا وکړه چې په افغانستان کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې د اسلامي دولت یادایش لز زره وسلوال په جګړه بوخت دي. د روسي استازي جوته نکړه چې دا شمیرې له کومه تر لاسه کړې ده، خو د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې نه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر خلاف ګډه مبارزه وکړي. بل پلو بیا د شروع یا چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند جنرال محمد راتمنش په دې هیواد کې د لسو زورو داعشي جګړه مارانو د شتون خبره رد کړه، او خبریالانو ته یې وویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر کابو 2000 کسانو ته رسیږي چې هغه هم د افغانستان په څلورو ولایتونو یعنی ننګرهار، کونړ، نورستان او جوزجان کې دي. جنرال راتمنش وویل چې د دغو 2000 جنګیالیو 1500 یې د حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو څخه داعش سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د نهه یا سه شنبې په ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره ځانګړې غونډه درلوده. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تدامي چی یاماموتو پر دې خبرې سخت خفګان وښود چې طالبانو اوربند و نغځاوه او د جنگ د ختمولو لپاره یې له تیاري موقع نه کار وانخیست. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په دې غونډه کې د افغانستان سفیر محمود سیقل هم وینا وکړه، او هغه وویل چې د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله په وژلو کې افغان ځواکونو غټ رول درلود، او دا ښیي چې افغانستان له ترهګرو ډلو سره د هغه په وینا یو شان او په دقت مقابله کوي او د دغو ډلو ترمنځ ګنې توپیر نه کوي. بل پلو بیا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیح اللودی وویل چې د ترهګرو ډلو سره د مبارزې اغیزمنه لار دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد په کلکه وساتل شي او د دواړو هیوادونو لخوا پر پوله د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي انتظام ونیول شي. ملیح اللودی پر دې هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د هم طالبان او هم حکومت د سولې خبرو اترو ته ځانونه ژمن کړي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
منوریزم کو دا وایس اف امریکا د ریډیو د خبری خبرونه په اخیری برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. د پښتو ژبې د یوې خپل سندرغاړي ګل پاڼې سره مرکه، دغه مرکه دغه د فن او جون په اړه باندې ور سره کړی دا زمونږ همکار نوشیروان قلندر. راځي چې واورو د ګلپانی مرکه دغه خبري اترې د پي رپورت په شکل کې تاسو ته وړاندې کیږي، او د دغه رپورت شروع هم کیږي د ګلپانی په आवाज د یو خوندور سندرې نه.
دا آواز د خېستا پیغلې او تعلیمي افته سندرغړې ګلپانه دی. ګلپانه نور د خپل خولي صدا سي وایي.
بیسیکلی زه خو د افغانستان د سیمې نه تعلق ساتم، شینواری هم زه بیسیکلی غنا خو نه قدر مخ کې نه پیدایش مې د پېښور دی. په پېښور کې پیدا شوی يم، تعلیم مې دلته حاصل کړی دی او لګیا يم لا تروسا سټوډنټ یم.
ګلپانه ډیو ریډیو ته خپل ځانګړي مرکه کې ویلي، فلمونو ته دراتلوې سخیال نشته، د دې باوجود چې سو واره ورته په پښتو فلمونو کې د کار کولو افر هم راغلي دي. خوای غواړم چې سندرو پورې محدود پاتې شم او خپل مینوالو ته ډیر څه ورکړم. ګلپانه زیاتوي د بد مرغه د پښتو مارکیټ ډیر محدود دی او زیاتره سندرغاړي د مارکیټ د مجبورې لوجې د فلمونو لپاره سندرې وایي. سبا مارکیټ
ډیماند بس د درس بل چغه شروع والا غانی نن سبا روانه دي، دا د مارکیټ ډیماند دی نن سبا، او سنگر هم مجبور دی د مارکیټ ډیماند مطابق باغه ما سندره وي. کوم چغه تو پر کی چیر دا سندره بتوي پدی بتاته دونه دونه پیسې ملایوي.
ګلپانه وای سوشیالوجی مضمون کې به اعلی تعلیم حاصلوم، د تعلیم بوج اگر چر باندې ډیر زیات دی خو بیا هم کافی وخت د سندرو مشق ته ورکوم.
ریسل لپاره ډیر کم ټایم ملایوي، خو چې کم ټایم ملو زه هاي کې خپل ګنټه دوه باسم خپل ریسل کوم استاد سره کینم هغه ځان ته پوي را پوي کم چیر دا سور دا بیټ دا لے دا تال د بي سي صاحب دې ځان ته پوي کم او استاد نذیر ګل استاد زه تعلیم حاصلوم.
د خپل مینوالو څخه ډیره خوشاله ګلپانه وای، تر اوسه پورې مې چې کومې سندرې ویلې دي دا یو سندره مې ډیره خوخه ده.
ګل زما پسې ډیره جړاره چې دا مې ډیره خوخه هم ده زه به تاسو ته دا لږ زم زما ګل زم ور پسې ډیره جړاره جی اغلی ونی با کل بیا راځي ګر زم ور پسې ډیره جړاره جی اغلی ونی با کل بیا راځي
ګرزمبر پسې ډیر جړا راځي هغلي ونې باکل بیا راځي ګرزمبر پسې ډیر جړا راځي هغلي ونې باکل بیا راځي هغلي ونې باکل بیا راځي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړی زمون پروگرامونو کې برخه واخلی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف